سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د سری میشتې ټولنه وای دوی له ایران افغانستان ته د 1 میلیون نور افغان کډوالو ستنولو ته تیاری نیسي. د سری میشتې او سره صلیب په فدراسیون کې د افغانستان د پلاوی مشر سمی فخوري ویلي دغه څه باندې 1 میلیون نور کډوال به د همدې کال تر پایه پورې ستنه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال له پیله 1.2 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي نور 1 میلیون کسان داسې مهال اخراجیږي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدنې څپې د غلطه د مرستې رسونې سیستم تر فشار لاندې راوستی دی. د سری میاشتې او سره صلیب مسؤلینو ویلي راستنو شو کې اکثره داسې کسان دي چې سملاسي لاسنیولې ته اړتیا لري او باید ورسره بشري مرستې وشي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي حکومت د پی او آر کارت لرونکو د اقامې د تمدید ګټې او زیانونه ارزوي. نقوی نن سه‌شنبه د خبره مشال اډیو ته داسې مهال وکړه چې لوړان د پاکستاني چارواکو پولیسو ته لارښوونه کړي چې دغه ډله افغانان دي د کابینې تر پریکړې پورې نه تنګوي. د پی او آر کارت لرونکو د اقامې موده د جون په وروستۍ نیټه پای ته رسیدلې خو پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې دغه کارتونه تمدید کړي. په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان د پی او آر کارتونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ورکړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان په اړه یو تصویب شوی پریکړلیک کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپلې ځپون کې تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو سیستماتیکه ځپنه پای ته ورسوي. دغه پریکړلیک پرون دوشنبه 1.14 قطع اکثریت رایو باندې تصویب شو خو یوازې امریکا او اسرایلو پریکړلیک ته مخالف رایې ورکړي. د روسیې او چین په ګډون 12 نورو هیوادونو پریکړلیک ته منتنی رایې ورکړي دي. که څه هم د عمومي اسمبلی وسلو درې نوی غړي لري دغه پریکړه لیک زمينه دی خو یو نمایشي وزن لري او نړیوال احساسات منعکسوي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پر طالبانو ورته ډیر نړیوال غږونه شوي خو هغوی د خپلو تکلارو او قوانینو ننګه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ورکړي. ټرمپ د خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم سره تر لیدو مخکې خبره لاته وکړه. تر دې وروسته د پنټاګون ویانت سین پرنیل وویل دوی که څه هم د تلپاتې سولې او د وژنو د درېدو لپاره کار کوي خو اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. نه ټرمپ او نه هم پنټاګون دا جزئیات ورکړي چې اوکراین ته څه اندازه وسلې ورکوي او څه وخت. ټرمپ د ټاکنیزو منډو تړلو او بیا وروسته د کار په نمړې ونیو کې وویل چې د یوې ورځې په جریان کې د اوکراین او روسیې جګړه پای ته رسوي خو لا هم دا جګړه دوام لري. او د اسرائیلو پوځ وایي 15 سرتیري تیره شپه د غزې په شمال کې وژل شوي او د نو ټپیان دي. لویدیز اژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي دغه سرتیري په ګزمه وتلي و چې ماین پرې وچاودېده. بلور ته د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر دوو سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جګړې دواړه لوري د مهال د امریکا په منځګړیتوب د میاشتني اوربند د طرحې پر ارزونه پوښتي. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې له ایران راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. دغه کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. افغانان هم ورته اندېښنې او ستونزې بیانوي.
ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. مونږ ډېر مشکلات سره مخ شو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو. دوی په نهاره ویده کېږي.
وړاندې به د دوی د ژوند ترخې کیسې در سره شریکې کړو. ته به هم را سره واورئ چې د سندرغاړې زلالې هاشمي خوند ادا کوي چې طالبان د میرمنې لټه نه کوي خو طالبان بیا وایي
ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې. نو ښځه مجبوره سوې د میرمن کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس مونږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللې.
د زلالې هاشمي د قضیې په وړاندې به وروسته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. التیا مغاړه
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ظفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای د دوی پر وړاندې د پولیسو د ناوړ چلن ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلن هم زیات شوی دی. دوی وای افغان کډوال د ایران په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې لاس پکاوي او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ایران کې افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلن او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې شوې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نو ورشه دیو کټوال په حق پیلې کې
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په روسي کې د ایرانی پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نو موري د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته ویل چې عام ایرانیان د بد ورته ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تو تریخواله ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې نږدې شل کسان راغلل او هغه یو واه کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی په دیش پورزو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو لبد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل کارتون او تپنچی به راوېستې ویل به چې موږ پولیسو تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته حل ته به تر هر ساقستل او ان په چاقوګانو به وهلو او نور به پرې خودل. په خپل ځما ډیر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکی کرایه چې یو میلیون تومن کې داخسته و غیره کړ خو یو نیم میلیون نوري رانه کړل چې زما حق ورسره کیدم. یو خالی کاغذ را کړ او یو ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای زی لاړ شه. موریدا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوری تر رسیدو لستون سره مخوی. په ایران کې مشت افغان کډوال وای په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلن ورسته له هغه زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرائیل سره د جګړې پر مهال یو شمیر افغان ادبا د اسرائیل په جاسوسي تورن کړل. لدی تورن ورسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالی د بیلابیلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخ خبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعین د پولیسو او ایرانی اتباعو لوري له افغان کډوالو سره لسپکاوی د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. لدی ډلې صفی عارفی ازادي راډیو ته ویل
ازارو ازیاد او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانيت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضيږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
دا په داسې حال کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې ورسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دینې ټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه غړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15 سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیوزدي او بیکاری زیاته شوي زیات شمیر افغانان د کار په لټه غونډې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو اوس یې ډیرې له دې هیوادونو ریپورت کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی لپاره خ بیوزلۍ فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په روانو ورو کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لاله وګي سره مخامخ دي. د غساسمان پرون پر ایکسپانډي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دغه کسان په روانو ورو کې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته بیوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. یو شمېر بیوزله کسان وایي د بیکاري لامل نشي کولای د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو وندېخنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پروان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام پرون د جولای 1 په خپل ایکس پانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت لامل دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولای او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. WFP ویلی چې دوی د وړو غړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنې لوړه کچه لري. خو د دې پروګرام د بیان لمخې دا لنډمهاله مرستي جزوي حل دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته بعد د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغه مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله افغانان وایي د بیکاری له امله نشي کولای د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یو لس کسیز کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر 1.5 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې یو لس نفر کورنۍ په غاړه ده. نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو. دوی په نهاره ویده کیږي.
د لغمان یو اوسیدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخي بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی وروره بیګا ته خلک ډوړې ته حیران پاتې دی. یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي که د چان پښتنو کې وروره بیګا ته حیران پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست رو پر روانې نورم چکیږي کده سالاتي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ځکه د امریکا په ګډون نړیوال ور سره خپلې مرستې کمې کړې یا بېخي بندې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو د وچکالۍ او د کډوالو بې سارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړ او چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو نامنی لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د فرانس سندرغړی زلالي هاشمي میډه وای د نوموړی لورکی دو دوی میاشتې زیاتې مودې په تیرې دوسر له هم هغه نه د مندل شوی. سید محسن هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په حکومت کې د دغه څوک نوري او په همکارۍ تورن کړل. د طالبانو حکومت بیا اعدا کړی ده چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلی. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولی شرایط ما رو باید درک بکنید، دولت همکاری بکنه، یک خانم گم است، یک مادر گم است.
د افغان لادرکسه وی سندرغاړي زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی و د اعدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې لورکېدوې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته. 40 روز شو ته زیروس از اون روزی که مفقود شدن دیگه بیخی ناامید شده. مثلا از این وزارت داخل و حکومت
هغه محاله می چه میرمن او را کشه ویده چلوی خورزه شوی مگنور کاملا ده کورانه چهار وزارت اولده حکومت نهیلی شوی ویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل زما غگ واری مالا نگدی و گوری یا پر هغو کسانو چه زی شکمندیم ده هغوی چاره نوکری ده چلوی خورزه هر شیبه دیتا پتمایم چه حد ده اقل یا چوک برانه معلومات واخلی او هغه به ولچوی خو هیڅ هم نشته.
خغله هاشمی وای تر وسه یوازې یو ځل هغه هم لزیاتو هڅو ورسته کابل امنیه قومندانې لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر وسه هیڅ معلومات نه لري او کای معلومات تر لاسه کړل په خبره یې د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده. خدا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلوماتو د معلومی کشفیاتونه چې دغه ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالي او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه څنګه تاوتریخوالي چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو، نو ښځه مجبوره شوې د مېرمنې کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې د خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره چې زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم، نو کېدی شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي دغه زلال هاشمی له طرفه.
خو د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو څلور کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادا کوي چې وخت ناوخت یې د خسر د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تا کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب به هم درو، خو اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ولیږدوي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کاتو مخکې خبره اعلان کړې ده. د چې د ټرمپ د دغه څرګندونو نور جزئیات څه دي، همدا شیبه مې همکار اسدالله الدین سره په سټوډیو کې ده. الدین صاحب، ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. لته سي د خغلی ټرمپ د خبرو نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، پرون دوشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کتو مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان سره خبرې کړي. په دو جګړو کې د امریکا د خپلتیا په اړه باندې څرګندونه کړې او د غزې جګړه چې غوښتي د اسرائیل صدر اعظم سره مطرح کړې ده، هلته پر اوربان باندې خبرې شوې دي. او دویمه په اوکراین کې د غرب په مجموع کې د امریکا خپلتیا د اوکراین او روسیې په جګړه کې، ترامپ له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به ډیر ژر اوکراین ته نور اضافي وسلې ولېږي. ترامپ که څه هم د خپلو خبرو جزئیات نه دی ورکړي چې دغه وسلې به څنګه وسلې وي او څه وخت به لېږي په څومره اندازه، خو د ترامپ تر خبرو وروسته بیا پینټاګون یو خبر پانه ورکړی. تیر مخام پینټاګون ویلي چې دوی هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ اوربند وشي. دغه د وینې تویدنه چې روانه ده او هر ورځ دواړه خواوې یو په بل باندې بریدونه کوي، دغه د وینو صفو دروي. خو ویل دي چې له دې سره همهاله دوی اوکراین ته دفاعي وسلې لګي چې په دې کې یو ډول دفاعي توغندي هم شامل دي چې ترڅو د دوی پټکو اوکراین وکولای شي د روسي بریدونو په وړاندې ځان خوندي کړي یا د ځان دفاع وکړي. همدې خبرو بیا د کرملین خبرګون هم پاراولې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوفنن په مسکو کې خبريالانو سره خبرې کړي. هغه د ترامپ له خوا له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته د جګړې د دوام یو لار بللې. پیسکوف ویلي چې د امریکا مرسته له اوکراین سره یوازې دومره کوي چې دغه اوسنۍ جګړه وغځوي او له سولې حل سره د جګړې مرسته نه کوي. دغه راځي او شمیر روپۍ هیوادونو هم د اوکراین ولسمشر سره په خبرو کې، نورو چارواکو سره په خبرو کې چین څراغ خودلی چې دوی به هم اوکراین ته وسلې ورکوي. د پیسکوف په نننی کانفرنس کې په دې اړه باندې هم اندېښنه خودل شوی او اروپایي هیوادونه هم غوښتل شوی چې اوکراین ته وسلې ورنکي، ځکه د کرملین په وینا د اوکراین ملاتړ یا د اوکراین سره د وسلو مرسته یوازې یوازې جګړه پراخوي، جګړه تودوي او له سولې حل سره مرسته نه کوي. په نننی کانفرنس کې له پیسکوف نو پوښتل شول چې د اوکراین او روسیې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. یو پړاو خبرې په 13 می میاشت کې په استانبول کې ترسره شوې. بیا په دې اړه باندې هم غلند تماسونی وویل چې حتشته هیلشته چې بیا د دواړو لورو بنکچان مرکچان سره کینی، خو ویل چې روسیا تم لري چې د اوکراین چارواکي د سولې دراتلونکو خبرو پاړه جواب ورکړي. نو د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، هم د سولې لپاره هڅه کیږي او هم د غربي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ دي په سر کې امریکا اوکراین ته د نورو اضافي وسلو د ورکولو ژمنه کوي.
د لالو دین و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه روسي چوسیات راکړل.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو شمیر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی وی سی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروسته ورځ ټاکل شوی او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندېښنې په څرګندول سره وایي کبل هلار راوونوځي موټر چلونکو ته د ستونزمنه ده چې د دواړو غاړو سوداګرو ته به ورسره جدي ستونزې رامنځته کړي. نور تفصیل د فیروز یاسیسی په دې راپور کې اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروسته ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د سنځې ته بل حل راووزي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به لجدي ستونزو سره مخ سي.
د ریوته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زړه ته زړه لاس پکاش کچېری بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه جدي دغه پریکړه تطبیق شي بلا شک چې په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونې د چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږ میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي رادیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ټي آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تاګ راتګ کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه سفارت په اکسپان خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپی هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي رادیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان د پر د زیاته ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان د پر دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دا مسله جوړه زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره سنتیا ورکي باید اسنتیا کیږي باید ورکړي، ځکه چې دوړ ملګر ترمنځ وایي دوم دغه یو ذریعہ چې ترانسپورت ده پر تورخم باندې غلام خان غلام خان غبند خرلسو باندې په چمن بارډر باندې.
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي رادیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترتیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکه ډیر ځان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغیزمنه شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د پکتیا ولایت په جنی خیل ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون چې ودانیزې چارې شاوخوا وکاله مخکې د تېر جمهوریت پر مهال پیل شوې او د نظام د بدلون له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې بیا پیل شوې. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو د وسایلو د او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. ورزو دا راپور اورو. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
دا پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې و کاله مخکې پیل شول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چلره پرتی دی سپین صحیدی او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري. اغه ته هم موږ الته کلینیکونه جوړ کو، روختونونه جوړ کو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مصافه کې پرته وي، د دغه دی ایش تاسو ډیر مستحق وای.
د جانخیل روغتیایي کارکونکو وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن ټیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژي، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روختون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روختون د لپاره وي. نورو روختونو کې په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روختون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لرې مشاوره یا سانتیاو به برخی پات شویدی. در جان خیل اوسیدون که در سمکنه یا ویاد اولسوالی ترمنز در 20 کلومتر سرک در اساسی جوڑولو در یاد اولسوالی پزینول رپراتوسیمو که در وارو روختیای مرکزونو در ایجاد او در دوی در ماشومانو لپاره در خوانی روزنی در زمینو در برابرول غختنی هم شریکوی.